السلام علیکم اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کئ. وخت د مازیګر 3 بجې په دې یو ساعت کې بلا بل راپورونه لرو. همدارنګه 19 پروګرام هم اوریدل شي. حکومتي کمیټه چې د سولې لپاره ټاکل شوی وزیرستان ته تللې د وزیرستان د خلکو د پاسپورت لستونزو خبرې گئی. د پیښور هندوان د شمشانګړ د نلرلو نه شکایت کوي او د سن په نصاب تعلیم کې د ملال یوسفزی نوم شامل کړی شوی. دا نور موضوعات به په دې خبرونه کې سیړو. خو په سر کې خبرونه له پامیر ساحل نه.
لومړی د مشال اړیو خبري سرټکی په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیمه خبري روانه دي. د سند په نویو نصابي کتابونو کې ملالا یوسفزی او بنظیر بوټو ملي اتلان ګرځول شوې دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما له اروپا سره د اړیکو پراخولو په اړه مهمه وینا کوي. بشپړ خبرونه په پاکستان کې د حکومت استازو او طالبانو ترمنځ مستقیمه خبرې روانې دي. دا ملاقات چې ځای نه دی خودل شوی پروند موسم خرابوالي لکبل ځندول شوی وو. نن سهار له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټې غړي مولانا یوسف شاه ویل د دوی لومړی هڅه د اوربند غځول وی. په مستقبل خبرو کې د غیر متحاربه قیدیانو خوشی کولو په اړه هم خبرې کیږي. د پاکستان سند صوبې په نویو نصابي کتابونو کې ملال یوسفزی او بنظیر بوټو ملي اتلان ګرځول شوې دي. د سند نصابي کتابونو ادارې مشر زاکر شاه بیګا مشال راډو ویل پخوانی اتلان یې هم له کتابونو نه دي ایستلي.
دیوای هغه وګړي چې د قامي اتلانو حیثیت لري دوی موږ په نوي نصاب کې شامل کړي. د پخواره هڅې چې د کومو اتلانو نمونه زمونږ د سکولونو په نصاب کې وو هغه مو کم کړي نه دي. زمونږ وسنی او پخوانی ټول اتلان زمونږ د تاریخ برخه دي.
د ابتدایي زده کړو ښوونځیو په نویو کتابونو کې د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی، د پاکستان وژل شوی پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو او د ایدی ویلفیر ټرست په نوم د خیر ښېګڼې ادارې مشر عبدالستار ایدی په اړه لیکنې خپرې شوې دي. په قبایلي سیمې کورما کې د زختو بارانونو له کبله له علي شیرزو د بې کوره شویو خلکو خپلو کورونو ته ستنېدل ځنډېدلی دي. چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې د بارانونو له کبله لارې تړل شوې دي. د پوځي عملیاتو له کبله له علي شیرزو شاوخوا 4500 کورنۍ کډوالې شوې دي چې دا مهال د دوراني د کډوالو کیمپ تر څنګ له خپلو خپلوانو کره په نورو سیمو کې میشتې دي. د افغانستان د خپل انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره هغه ولایتي چارواکي له دندو ګوښه کړي چې په ټاکنیزو فعالیتونو کې یې د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی. د انتخاباتو کمیسیون ویاند نور محمد نور بیګا مشال راډیو ته ویل چې په دې برخه کې باید نور ځنډ ونه شي.
زمونږ کلکه غوښتنه د ولسمشر څخه دا ده چې د هماغه ثبوت مدارک شواهدو په رڼا کې هر څه زر اقدام وکړي. ځکه چې نه باید داسې افراد او اشخاص چې د حکومت د امکاناتو څخه سوء استفاده کړي او کمیټې په ګټه باندې نور په خپلو پښو کې یا په خپلو موقفو کې پاتې شي.
د انتخاباتو کمیسیون وای ولسمشر حامد کرزی ورسره د اقدام ژمنه کړې ده. خو د کمیسیون وایاند نور محمد نور زیاتوي کده ولسمشر په پریکړه کې ځنډ وشي نو د دوی ځمواري ده چې د چارواکو په اړه ټول ثبوتونه رسنیو ته وسپاري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو دفتر پرونی وسلوال برید غندلې دی. دا حمله چې دارالامان ته نږدې وشوه پکې د ټاکنو کمیسیون دوو کارکونکو په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ ژوبل شول. په ټپیانو کې 15 د کمیسیون کارکونکي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هیسم په یو بیان کې ویلي د انتخاباتو کمیسیون کارکونکي افغانان دي چې د هیواد ټاکنیزې چارې پر مخ وړي. تکړه چې پر ولسی وګړو حمله جنگي جنایت یا جرم دی. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې ده. ټاکل شوی چې نن اوباما د کرایمیا الحاق په اړه د روسیې پر وړاندې د امریکا او اروپایي ټولنې مخالفت لا نور قوي کړي او له اروپایي ټولنې سره د سوداګریزو اړیکو خبرو پر ګړندې کولو ټینګار وکړي. اوباما نن په برسلس کې د امریکا او اروپایي ټولنې په یوه سرمشریزه کې برخه اخلي چې پکې به د اطلس بهر دواړو خواوو اړیکو په اړه مهمه وینا کوي. دی به د ناټو له مشر اندرس فوغ اسموسن سره هم ګوري. تېره ورځ اوباما وویل روسیه په کرایمیا کې د خپل طاقت لوجنه بلکې د کمزوري لکبل اقدامات کوي او خبرداري ورکړ چې امریکا او ملګری به پر مسکو له نورو بندیزونو لګولو په شان شي. اوباما په هیګ کې د اټومي امنیت تر غونډې وروسته له اوکراین سره پر پوله د بشمار روسي پوځیانو ورجمع کولو باندې اندېښنه وښوده. خدای ومنله چې روسیا حق لري چې پر خپله خاوره پوځیان ځای پر ځای کړي. روسیه پر اوکراین او چارواکو تور پورې کړی دی چې د روسیې کاروباري الوتکو کارکونکي یې پر اوکراین او هوایي ډګرونو له الوتکو له وتلو منې کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي د اوکراین د سرحداتو ساتونکو د ایروفلوټ الوتکې کارکونکي نه دي پریښي چې له الوتکې د باندې وځي. وزارت وایي دا پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او بلاخره د ملکي الوتنو حفاظت ته ګواښ مخامخوي ځکه چې د الوتکې کارکونکي مناسب آرام نشي کولی. وزارت وایي په مسکو اوکراینی سفارت ته احتجاجي یاداشتونه استولې دي. د روسیې او اوکراین ترمنځ کړکیچ تر هغه وروسته زیات شو چې روسیې کرایمیا ونیوله او بیا یې له ځان سره یو ځای کړه. د نړۍ 15 هیوادونو د هالند په هیګ کې د اټومي امنیت په غونډه کې ژمنه کړې ده چې د خپلو هیوادونو په خپلو ملي قوانینو کې به نړیوالو اټومي لارښوونو ته ځای ورکوي. دا هیوادونه 13 ورځ د موافقې ته ورسېدل. خو د روسیې، چین، هند او پاکستان په ګډون 13 نورو هیوادونو ویل دا موافقه نه لاسلیک کوي. له موافقې سره سم هیوادونه باید آزادو څارونکو ته اجازه ورکړي چې وخت په وخت د دوی اټومي فعالیتونه وګوري چې د دوی اټومي مواد د وسلوالو سخت دریزو لاسونو ته ورنشي. له دې سره د مشال رادیو وسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
پامیر ساحلو چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول په پاتې سکم یو سات کې د سولې لپاره ټاکل شوې حکومتي کمیټه د خبرو لپاره قبایلي سیمې ته رسیدلې ده. د طالبان لخوا د مذاکراتي ډلې غړی مولانا یوسف شاوی
ټول معلومات سره دا غیر زمانوم او غیر ځای ته روان یو. مشورې سره مو ځای تعین کړی ده. دا ډېر پوره من ځای انتخاب ملګرو کړی ده.
د وزیرستان خلک د پاسپورټونو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري.
جنټا ناستی کنا چې چا سره 2500 روپے د قبایلو سره خبره وکي نو هغه د پاره د صفایي ضرورت نه وي. پیسې خبره ورسره نه کی کو پولیټیکلی کې خوارو زار کیږي.
کورمتا کډوال ستنیږي خو بارانونو د دوی مخه ډبه کړی ده. د پیښور هندوان بیا د شمشان ګاټ لنشتوالي سر ټکوي.
اوړمبه زمون په مذهب کې چې اولیت ته هغه د سوزول د خپل چې کم زمون مړی وشي په ډیر افسوس سره وایي چې خیبر پښتونخوا دی او په پېښور کې مونږ خلکو 1225 خاندانی او مونږ سره یو سره چې د دلته د سوزول شمشان ঘাট کې دی هغه نشته دی.
د یو شمیر نورو راپورونو سربیره شال او شمله خبرونه هم اوریدل شي. بدرګه مو کړه. رازو د خبرونه لومړی رپورټ ته. په پاکستان کې د حکومت د استازو او طالبان ترمنځ مستقیمه خبري روانه دي. دا ملاقات چې ځای نه دی خودل شوی پرون د موسم د خرابوالي له کبله ځنډول شو. نن سهار له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت د طالبان لخوا ټاکل شوی کمیټه مشرانو ویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د خبري اترې پیل کړې دي. په دې اړه پامو کې له سیمینا زمنګ د همکار عمر دراز وزیر علي ګلی رپورټ ته.
د انتظامی چارواکو نن سحر مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرطو دولتي کمیټي راتلو لپاره ټول انتظامات شوي او طالبانو زرایو هم مشال ریډیو ته وي چې دولتي کمیټي سره به نن نیخ پنیغه خبرې کوي. طالبانو زرایو وي کې دې شي چې دا ځل د دوی خبرې تر دوه ورځو پورې دوام ولري. خو دولتي کمیټې لپاره د مخصوصې سیمې ځای او ایجنډا په ګوته شوې نه ده. خو ځنا زرای وای زیات زور به د طالبانو لخوا اعلان شوې اوربند کې توسیع کولو باندې راوړلې شي. د دې ترڅنګ د طالبانو زرایو په وینا وسلوالو او دولت ترمنځ د بندیانو خوشي کول هم مهمه نقطه ده چې نیخ پنیغه خبرو که با مخه ترازی. او دیل پارا طالبانو زرائی وای دا اسلامیا کالج یونیورسٹی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان هم دا خیر سگالی پا جذبه خوشی شی. دا یدوان دا چه دولت سره مذاکراتو لپارا دا طالبانو لخوا جوڑه شوی کمیتی غڑی دی نوڑان دی هم دوازلا شمالی وزیرستان تا تللی او وصلوالو سره نیخ پنیغا خبری شوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
په موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان له حکومت سره د امن د خبرو لپاره د طالب وسلوال لخوا د ټاکل شوي کمیټې ویان مولانا یوسف شاه وایي چې د حکومتي کمیټې غړي به نن د طالبانو د سیاسي شورا له مشرانو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. نوموړي چې زموږ د همکار مجید بابر پوښتنې په یوه مرکه کې ځوابولې، د حکومتي کمیټې د غړو طالب مشرانو د ملاقات د ځای په اړه څه ونه ویل. راځي دا مرکه ورو.
بالکل الحمد للہ ہر طرح کا ہوائی انتظامات کری اور منگا سرا مٹی بم بھی طالبان مٹی بم بھی اور الطا طالبان سیاسی شبہ ہر کار موجود کی سرگرنٹ طلبہ براہ راست
دا معلومات سے چھ دا مذاکرات پہ کم ضائع کی مولانا صاحب؟
بالکل معلومات سر ادا زیرا زمانوں غیزے تو روانی مشورے سر مزہ تعین کرے گا ڈیر پورا من انتخاب مزدور کرے گا.
مولانا صاحب دا خبر کی دا پرون پروفیسر ابراہیم صاحب ویلو چھ زمونگ ہس بدائی چھ دغا دا جنگ بند ہے پدی وقت کی نور دا منگو غزو
خبر ہے دا مونگا جگت مندی کڑے گئے کاروائی دا مذاکرات مونگا سازگار ماحول کی اور کبھی مذاکرات نہیں سازگار ماحول نہیں مونگا مذاکرات سنگ جاری ساتھی مظاہر خبر ہے اول وقت مونگا کوشش جاری کی بلی کی مونگا توفیق
دا غیر عسکری خلقو دا پریخو دا طالبانو لخوا و دا حکومت لخوا چې کم خلق یو بل سره بندیان دی دا هغوی د پریخو دو خبره وی دی جنډی په سر باندې دا
چې مطالبات مونږ ته مخه تراشي کې به مونږ او ځنا هغه وخت جایز اخلو لا خو د یو طرف نه مطالبه مونږ ته وړاندې شوی نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د اعلان وړاندې تاسو د مولانا یوسف شاه سره د مجید بابر خبرې اوریدې. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو خلک وایي چې په شناختی کارت او پاسپورت جوړولو کې یو شمېر ستونزې لري او دا چې په دغو کارونو کې ترې په ناحقه پیسې هم اخیستل کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دغه مشکل دې ورته حل کړي. له اسلام آباد پرې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر راپور لري.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د ولس وینا ده چې د پاسپورت او شناختی کارت اداري د دوی لپاره ستونزې پیدا کړې دي. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې اوتن صدیق محسود وویل
چې کوم ایجنټا ناشتي کنه چې چا سره 2.5-3000 روپۍ د قبایلو سره خبره وکړي نو هغه د پاره د صفایي ضرورت نه یې کنه چې کوم د پیسو خبره ورسره نه کی کنه نو په پولیټیکلی کې خوارو زار کیږي.
همدارز یو بل تن ملک نور محمد مشال ریډیو سره خبرو کې د دې ستونزو په اړه وویل
کل
چې مشال ریډیو د دې خلکو د غوښتنو په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو هغه وویل چې دې لړکی لوړان د دوی د حکومت سره خبرې کړې دي.
په خپل نظر سره چیف سره ملاقات شوی دی. درې سنټر مو ور دي یو د تخیل یوا دوسلی یوا شاو اسپینوا چې درې سنټر د نور کولاو شي چې کیم نږدې خال د تخیل ته چې کیم نږدې خال دی غیر صحیح به وشي او تکلیف نه ویو دا باقی د پاسپورت خبره شو. پاسپورت دفتر اول په میرا شاکو ایست مندې د حالات مطابق دی بد کړای بنو تا مو دې دمو پر زور ه کړی ته پاسپورت دفتر دی هغه دې پرمیش کوشش وکړ کړی ان شاء الله امید غدا چې هغه خپل دې ته مرشد دروشي.
همدار اس کله چې مشال ریډیو د شمالي او جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټانو سره د هغوی د دفتر په ټلیفون د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه سره نشوا. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
املته د قبایلی سیمونه د جنگونو لامل وخت په وخت کډوال بي ځای شوی دي. د کډوال چې په کیمپونو کې استوګنه لري د دوی په منځ کې د کورم ایجنسی نه بي کور شوی خلک هم شامل دي چې دوی په دورانی او نورو کیمپونو کې استوګنه لري. په دې وروستیو کې حکومت دوی ته د بیرته ستنیدنې زمینه برابره کړې. د کډوال روان هم دي خو اوس د بارانونو له وجې لارې بندې دي او دغه کډوال د ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار طارق اورکزی راپور لري.
په سیمه کې چې کوم د الشزو متاثرینو چې کوم واپسې د 15 منټې نه پیل کېدونکې وه نو هغه تر نامعلوم نیټې پورې ځنډول شوې ده او چارواکي وایي چې دغه چې کوم د پټوي الشزو شاوخوا 500 علاقو ته 2200 خاندانونو د واپس کېدو لپاره دوی تیاریانې مکمل کړې. خو په سیمه کې چې کوم د برانونو لړۍ شاوخوا 2 اونۍ نه روانه ده او په دې ورځ یعنې کې پرون چې کوم دی ډېر زیات برانونو د دې له وجې چارواکي وایي چې د دې له وجې دغه واپسی تر نامعلوم نیټې پورې چې دی هغه ځنډول شوې ده. او د پسیما کې چې کوم مسلسل برنه شوی دی نو د دې لوجه خلکو ته ځان نه بالکل رسیدلی دی او چې کوم د پاچم کني علاقہ دی په دې کې په اروازه او ځینې نور علاقو کې لینډ سلایډینګ شوی دی چې اکثره د برنونو په وخت د اوسیمو کې کیږي نو هلته کې د خلکو یو شمېر کورونه د شګو او د تیګو لاندې راغلي دي په دې کې څه ډول ځاني زیان در رسیدلو راپورونه چې کوم دي هغه ندی تلاشه شوی خو د دې سره سره چې کوم غرونه شګي او تیګي دراتلو په وجه راغلي دي نو د دې لوجه چې کوم دي په مختلفو سیمو کې لارې هم تړلې شوې دي.
دا مشال لاډیو همکار طارق اورگزی اوس فرزو کراچۍ ته خبرېږو چې د سن په نصاب تعلیم کې د پښتنې ملالی یوسفزی نوم هم د یوې اتلې په حیث شامل کړی شوی. په دې لیست کې د مولانا عبدالستاریدی نوم هم شامل کړی شوی دی. همدارنګه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یا وزیر اعظم بېنظیر بوټو نوم هم د یوې اتلې په حیث راغلی. د دې سربېره ځینې نومونه ویستل شوي هم دي. زموږ همکار ظفر کریمی له کراچۍ نه راپور لري.
د سین صوبې په ټولو سکولونو کې د پرایمری کلاسونو لپاره په ترتیب شوی نوی نصاب کې د بېنظیر بټو، ملالې یوسفزی، عبدالستار ایدی او عرفه کریم په اړه مضامین شامل کړی شوی دي. د سین ټیکس بوک بورډ سیکرټری زاکر شاه تیر شپه مشال رډیو ته وویل په نوو کتابونو کې د نوو اتلانو شاملول یې په ښه نیت کړی. دی وایي هغه وګړي چې د قومي اتلانو حیثیت لري دوی موږ په نوي نصاب کې شامل کړي. د پخوا راهسې چې د کوم اتلانو نمونه زمنګ د سکولونو په نصاب کې وو هغه مو کم کړی نه دی. زمنګ وسنی او پخوانی ټول اتلان زمنګ د تاریخ برخه دي. هغه زیاته کړه د خیر خیګړې په اړه مشهور تن عبدالستار ایدی د دریم ټولګي، ملاله یوسفزی او عرفه کریم یې د څلورم ټولګي، بېنظیر بټو او ذوالفقار علي بټو په اړه لیکنې یې د پنځم او شپږم ټولګي د عامه پوهاوی په مضامینو کې شامل کړي دي. ایدی فاونډیشن په درسي کتابونو کې د ستار ایدی د شاملولو هرکلی کړی دی. د یادې ادارې چارواکی انور کاظمی په دې اړه مشال رډیو ته وایي
ایدی صاحب سارے ملک کے ہیرو ہیں.
دی وایي ایدی صاحب د دې هیواد اتل دی. هغه یو تاریخ جوړ کړی دی. د دونو مخکې په نصاب کې شاملول پکار وو. اوس هم په خو وخت کې دغه کار تر سره شو. د دې څخه به نوی کول ته معلومه شي چې د انسانانو د ژغورنې کارونه څومره ګټور او اړین دي. د تعلیمي چارو کارپوهان په نوو درسي کتابونو کې د جمهوریت پلوه او سوله خوښونکو اتلانو شاملول غوره عمل ګڼي. کارپو او پروفیسر خادم حسین وایي په پاکستان کې فوجي ډاکټرانو ضیاءالحق، پرویز مشرف او نورو یوازې عسکري اتلان په درسي کتابونو کې شامل کړي وو.
غالبا د دې بنیادی مقصد دا دی چې ماشومانو ته داسې قسمه قط خلق هغه چې ډېر لوی کارنامي کړي هغه مخې ته راولي چې ای د جنگ نه علاوه په سماجي خدماتو کې او د جمهوریت لپاره د جهاد کولو کې یا هغې لپاره د مبارزې مخې ته راشي. خبره نو د ماشومانو په ذهن کې ظاهره خبره دا ده چې د علم غاړې ته، د جمهوري فکر او طرز غاړې ته، او د جمهوري رویې غاړې ته، او د سماجي خدمت غاړې ته اشتیاق پیدا شي.
د تعلیمي چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وایي د نړۍ د نورو ملکونو په درسي کتابونو کې هغه اتلان ماشومانو ته ښودل کیږي چا چې د کلهم انسانیت د ګټې لپاره کارونه کړي وي. یاد دیوي په نوي نصاب کې شامل شوی عرفه کریم هغه ماشومه وه چې په ټوله نړۍ کې یې په کم عمرۍ کې د مایکروسافټ مسلکي سند اخیستی وو. نوموړی د ورپېخې ناروغۍ له امله په 2012 کال کې وفات شوې ده. په نصاب کې شامل شوی ملاله یوسفزی د سوات سره تعلق لرونکې ماشومه ده. هغه په اکتوبر 2012 کې د طالبانو لخوا له یوې قاتلانه حملې ژوندی وتلې ده. ملاله یوسفزی د ښځو او ماشومانو د تعلیم مبارزه ده. د نوموړي په اند یو ماشوم، یو استاد، یو قلم او یو کتاب نړۍ بدلولی شي.
پښتو وای مشال ریډیو ور
په خیبر پښتونخوا کې تر عیسویانو وروسته هندوان اکثرتي مذهبي لګکې دي، خو په ټوله صوبه کې د دوی لپاره ځانګړي شمشان ګاډونه یا د هندوانو د سوځول و غزایونه نه تر سترګو کیږي. دغه هندوانو چې د مشال لاډیو د خبریال خالد خان سره خبرې کولې د حکومت نه غوښتنه کوله چې د دوی دغه ستونزه هواره کړي. راځئ چې دا راپور ورو
دا خیبر پختونخوا د مذهبي چارو او اوقاف ته محکمې د معلوماتو تر مخه په صوبه کې د عیسایانو نه پس هندوان دویم لوی اقلیتي ورولې ده چې زیات تر پېښور ښار دننه اوسیږي، خو بیا د هندوانو د پاره په پېښور یا د صوبې په نورو برخو کې ځان ته شمشان ګاټ یا د مړو سوځولو چې دوی ورته سسکار وایي نشته، او دغه شان د دوی ادرې هم په صوبه کې د نش برابر دي. د کال 1998 د سرشمیرې مطابق په خیبر پختونخوا خوا کې د هندوانو ټوله آبادی 1.3 وه، خو د هندو آل پاکستان رائټس موومنټ چیرمین هارون سربدیال په وینا دغه شمیره په کال 2012 کې 1.5 ته رسیدلې ده چې پېښور کې څه د پاسه 1200 کورنۍ اوسیږي. هارون سربدیال د هندوانو د شمشان ګاټ او پېښور کې د خپلې ادارې په هکله مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ په مذهب کې چې اولیت دی هغه د سوزولو دی، خپل چې کم زمونږ مړی وشي ډېر افسوس سره وایو چې خیبر پختونخوا دی او خیبر پختونخوا کې دار الخلافه پېښور دی، او په پېښور کې مونږ خلکو 1225 خاندان یو او زمونږ سلور ډلې دي دلته، او مونږ سره یو سرم چې دی دلته د سوزولو شمشان ګاټ چې دی هغه نشته دی.
د آل پاکستان هندو رائټس موومنټ چیرمین سرابدیال زیاتوي چې اټک پل سره نږدې په خیر آباد کې د سیکانو د پاره یو شمشان ګاټ شته، چرته چې د سیکانو نه علاوه شتمن هندوان یا چاته چې خپل مل ډېر ګران وي سسکار کوي او بیا ایره د اباسین پسین کې اچوي. په پېښور کې د سیکانو درورولې یو مذهبي مشر وزیر سنگ وایي چې د دې مذهب کې واړه ماشومان چې کله مړ شي نو هغه په ادیره کې خخوي، خلوی مړی په شمشان ګاټ کې سوځوي.
دا زموږ چې کوم یعنی خپل دھرم مطابق چې کوم دی یو ډېر مهم شی دی. انسان وجود چې کوم دی 500 شیونو نه جوړیږي چې هغه کې اور هوا اوبه خورا او یو چې کوم دی اسمان نه کوم شین خو یو دا د 500 شیونو انسان صورت جوړیږي.
خو بیا د هندو رائټ چیرمن هارون سرابدیال وایي چې پېښور کې د دوی ځانګړې ادیره ده، او کومل چې دوی شمشان ګاټ کې نشي سوځولې نو د هغې دپاره یو سکه په اور توده کړي او د مړي په تلي کې کېږدي، او دغه شان د دوی مذهبي رسم پوره شي.
مجبور یو چې سوځولې نشو نو رسم کولو دپاره چې دی مونږ یو سکه چې دی هغه ګرم کړو، کوم مړي وي دغه لاس باندې مونږ هغه کېږدو، او خالي دغه شو کولو دپاره یا خپل اړه ته تسکین ورکولو ته واره چې مونږ خپل مړي چې دی هغه سوځولې دی.
دغه شان د پېښور په جنډه بازار کې د مندر یو خدمتگار کرم چند وای پکار ده چې حکومت د دې لپاره د شمشان ګاټ او د دې ماشومانو لپاره د اډيري تنظیم وکړي.
موږ ته د شمشان ګاټ لپاره ضرورت دی، او ماشومانو قبرستانو نشته غوړ لپاره ضرورت دی چې دا ګورنمنت ته موږ خواسته چې در موږ لپاره وشي ډیره بخوي.
د هندوانو د ځان له شمشان ګاټ غوښتنې او پېښور کې د اډيري په حق له چې میکله د اقلیتونو لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی مشیر سردار سورنګ سنگ نه پښتنه وکړه، نو هغه وویل
صاحب تقاضا ده چې موږ غیتا قبرستان بغیته ورکو غره لپاره ما ای ڈی پی کی ریکویسٹ کړل چې موږ یو موږ ته اجازه ته مورا کې چې موږ لینڈ پرچیز وکړو، لینڈ پرچیز اجازه ته موږ ترا کې نه غنه بس بده مسئله زموږ حل شي.
دا باسین سره نږدې په خیر آباد کې د سیکانو شمشاد ګاټ تیر صوبایي حکومت په کال 2012 کې جوړ کړی دی چې پرانسته خدای بخلی بشیر بلور کړی و، خو بیا د دې نوړاندې سیکانو ورولې په خپل خرچ یو لوی شمشان ګاټ د ډیر مخکې نه جوړ کړی دی چې د صوبې او قبالي سیمو نه پکې سیکان او هندوان خپل مړی سسکار کوي. دا یادونه ده چې پېښور او خیبر پښتونخوا کې زیات تر میشت هندوان غریب کورنو سره تعلق لري او نشي کولی چې خپل مړی د سسکار لپاره په خپل مصرف د نوخار خیر آباد ته یوسي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې روستیو بې امنیو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي. د نړیوالو ادارو مسؤلین څرګندوي چې دا ځل به د افغانستان د انتخاباتو په څارنه کې د بهرنیو ونډه کمزورې وي، خو افغان چارواکي بیا ډاډه دي چې د تیرو انتخاباتو له تجربو دوی دا ځل دې ته چمتو شوي دي چې انتخابات رڼه ترسره شي. په دې اړه اسوسییټډ خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې تاسو ته احمد شیبر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره د دې هیواد حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی څو د انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو مخه ونیسي. د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې درغلیو د ولسمشر کرزي د حکومت د دوهمې دورې اعتبار ته سخت زیان واړاوه. د دې سربیره چې په تیرو انتخاباتو کې 1200 نړیوال څارونکي او 10000 هم کورني څارونکي وو درغلی وشوي. دا ځل د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره 200 بهرنیانو خپل نومان لیکلي دي، خو د کورنیو څارونکو شمیر به تر 1 لک واوړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استاد مرستیال او د یوناما سرپرست نیکولاس هیسم وای د بیا امنیو یو اغیز پر انتخاباتو دادی چې د سارونکو د ساتنې لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا پیدا کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د وروستیو بریدونو له کبله په ځانګړي ډول د سرینا پر هوټل د برید له کبله نړیوال څارونکي له افغانستان ووتل. ډیموکراتیک انسټیټیوټ چې مرکز یې په امریکا کې دی همدارس د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تیره اونۍ د سرینا په هوټل باندې له برید وروسته خپل ټول څارونکي وویستل. په کابل کې د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څیړنې د څانګې مشر تایس بیرمن وویل په 2009 کال کې په افغانستان کې د بهرنیو څارونکو موجودیت اغیزمن نه وو او دا ځل د دوی ماموریت تر ډیره د انتخاباتو ارزونه کوي. د بیرمن په وینا د بهرنیو څارونکو لپاره ډیرو ساتونکو او زغروالو ګاډو ته حتی په کابل کې اړتیا شته، نو غوره ده د انتخاباتو تر وخت پورې بهرني څارونکي په بهر کې وي او بیا په مناسب وخت بیرته افغانستان ته راشي. که څه هم تر اوسه شل بهرني څارونکي له افغانستانه وتلي دي، خو د انتخاباتو د نړیوالو چارواکو په وینا په افغانستان کې د وروستیو پیښو رواني اغیز د پام وړ دی. افغان چارواکي څرګندوي چې دا ځل د درغلیو د مخنیوي لپاره دوی ډېرې هڅې کړې دي چې په دې ترس کې په پام کې نیول شوي دي چې له دوه ډوله رنګه استفاده وشي، څو یو تن دوه ځله رایې ورنه کړي، همداراز د ګونیو د خولې لپاره به له اوسپنیزو میلو څخه کار واخیستل شي څو د رایو د انتقال په وخت رایې غلا نه شي.
احمد شیبرو چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور دته ژباړه. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وای سره لر دي چې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخې ته راځي، خو بیا هم د تیر کال په نسبت سخت کال په ختیځه سیمه کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي په کچا کې کمواله راغلې ده. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد په دې راپور کې درته وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشر صابرینی حمیدی مشال رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د تیر کال په نسبت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 12% کمی راغلی دی. نوموړي وایي
درې مرو به تر پایه پورې چې موږ د ارقام دقیق جمع بندي کړی دي، تقریبا 115 قضیه هغه قضایا دي چې بالفعل قربانیان موږ ته مراجعه کړي. جسمي تاوتریخوالي هغه موارد تاوتریخوالي چې زمونږ جګ ارقام تشکیلي، دا غیب سی رواني تاوتریخوالي موارد دي. په دریمه برخه کې هغه موارد دي د تاوتریخوالي چې د مدني حقوقو د نقض نه منشا غستلورمه برخه کې، د اقتصادي تاوتریخوالي موارد دي لکه د میراث نه ورکول، د محل نه ورکول. انځمه برخه کې موږ د جنسي تاوتریخوالي بعض موارد هم لرو چې جنسي زورونه نه شروع او د جنسي تلیفور مسایل هم پکې شامل دي. تیر کال زمونږ ارقام نسبتا د سکل په پرتله باندې د ود میشته تر پای پورې د 200 نم جګو.
دا چې لخصو سره د تاوتریخوالي په کومو برخو کې کمې راغله، صابرینا حمیدی وای
د ماشوم توپ د پړا ودونه په بدو کې ورکول یا د جګوال وره غستنه یا چپدې کې کمواله راغله ده. خو د سبت په برخه کې باید ویم چې سبت مراجعه د خويندو ورګنونو ته په دې باندې زیاته شوې ده چې یو خويندو اغایی پیدا کړي او بل د ادارات په چوکاټ کې د سویدونه جوړ شوې دي چې هغه د خزو د خونو د یادی لپاره کار کوي او دغه قضایا د خصند خود کوړان د تاریخوال موارد د بررسی باندې نیسي.
صابرینا حمیدی کله یو پلوه د خزو د تیرو کلونو د لاسترولونو یادونه کوي، د بل پلوه د هغه راپور په یادولو سره د افسوس سرګندونه کوي چې تیر کال یو نماخ خبر کړی وو چې د ډیرو پیښو قربانیانې ښځې او ماشومان وو.
په تیره لسیزه کې د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره ډېر اقدامات شوي دي، د اقتصادي پرمختګ لپاره، د سیاسي پرمختګ لپاره، د تعلیم د حق د یادی لپاره، د صحت د حق د یادی لپاره. سره د دې هم بیا په لرو پرتو سیمو کې زمونږ خویندې د څرنګه چې لازمه ده خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. تیر کال په ختیځه حوزه کې د ملکي افرادو د تلفاتو راپور چې هم د یو نماد خوا خپور شو، هم خپله د بشري کنو خپلواک کمیټې دی په اکلا باندې سیدن لري جګه سندنه د پاغه کې د خزو او د ماشومان و چې د خپل منګه تا واغه کسان چې د بشري حقوقو د تحفظ لپاره قید تشویش او د انګیرنې ورده.
د بشر د حقوقو یو شمیر پوهان هم په دې نظر دي چې په دولتي او غیر دولتي کچه د خزو د حقوقو لپاره چې څومره کار هم شوه د ولایتونو د مرکزونو پورې محدود پاتې شوه. لا هم په هغه ولسوالیو کې چې د ولایت له مرکزونو لري پرتی دي، خزې پکې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه د وپانی پتا دا گندهارا ټکای کوم د سیمه او نړۍ تازه خبرونه سیړنی او مرکی په گندهارا ډاٹ کوم کې
بالکل تاسو د مشال او د ازادۍ ریډیو راپورونه په گندهارا ټکی کام کې هم لوستل شي په انګریزي ژبه د سټوډیو د ګډه استنخای چې پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې د پامیر ساحل سټوډیو ته راغله لن خبرونه تاسو ته وړاندې کوي
په پاکستان کې د حکومت استازو او طالبانو ترمنځ مستقیمه خبري اترې روانې ده ملاقات چې ځای یې نه دی خول شوی پروند موسم خرابوالي له کبله ځنډول شوی او په نننۍ لیدنه کې د اوربند غځولو او غیر متحاربه قیدیانو خوشی کولو په اړه هم خبري کیږي د پاکستان سند صوبې په نویو نصابي کتابونو کې ملالی یوسفزی او بنظیر بوټو ملي اتلان ګرځول شوی دي د سند نصابي کتابونو ادارې یو مشر زاکر شاه بیګا مشال راډیو ته ویل په خواني اتلان یې هم له کتابونو نه دي استلی په قبایلی سیمه کورما کې د زختو بارانونو له کبله لالی شیرزو د بیکوره شوی او خلکو خپل کورونه ته ستنیدل ځنډیدل دي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې د بارانونو له کبله لارې تړل شوی دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره هغه ولایتي چارواکي له دندو ګوښه کړي چې په ټاکنیزو فعالیتونو کې د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی د انتخاباتو کمیسیون وایند نور محمد نور بیګا مشال راډیو ته ویل په دې برخه کې باید نور ځنډ ونه شي ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر یو دفتر پرونی وسلوال برید غندلی دی دا حمله چې دارالامان ته نږدې وشوه په کې د ټاکنو کمیسیون دوو کارکوونکو په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ ژوبل دي ټاکل شوی چې نن اوباما د کرایمیا الحاق په اړه د روسیې پر وړاندې د امریکا او اروپایي ټولنې مخالفت لا نور قوي کړي امریکایي ولسمشر باراک اوباما به نن په برسلز کې د امریکا او اروپایي ټولنې په یوه سرمشریزه کې برخه اخلي چې پکې به دی د اطلس بهر دواړو خواوو اړیکو په اړه مهمه وینا کوي او روسیې نن پر اوکراینیو چارواکو تور پورې کړی دی چې د اوکراین د سرحداتو ساتونکو د ایروفلوټ په نوم د روسیې کاروباري الوتکې کارکوونکي نه دي پریښي چې له الوتکې د باندې وځي
د پامیر ساحل نامو د خبرنو لنډیز اوریدو د خبرونه په دې برخه کې کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو ورزو اسلام آباد ته زمون همکار رابیا اکرم خان د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پانی اړولې
آج ورسپانه خپل ادارې کې د ګرمۍ موسم لا شروع شوی هم نه دی او بجلی د لوډ شیډنګ سلسله شروع شوې ده ادارې زیاتوي ملک د بجلی ضرورت 12000 میگا واټ دی او دا وخت پیداوار صرف 9000 میگا واټ دی ادارې په وینا دومره غټ بحران باندې قابو موندل لپاره وخت پکار دی خو موجوده صورتحال نه راوتلو لپاره سنجیدګۍ سره د اقداماتو ضرورت دی ادارې زیاتوي د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي چې بجلی په استعمال کې کفایت شاري پکار ده نو دی له هم ضروری ده چې باقاعده حکمت عملی دی ورله جوړ کړی شي لکه د یونین کونسل په ستا د بجلی د کم استعمال په اړه ولس سره خبره وشي نو ګټه ترې ترلاسه کېدای شي ادارې مخ کلی کې تر سوچ په حکومتي کچ د اقداماتو خبر ده نو د لپاره مرکز او سبوله مشترکه منصوبه بندي پکار ده ادارې وایي ک د بجلی متعلقه دفترونو ته فن در روان میاشتې اخیر پورې ور کړی شي نو د بجلی د نظام او د ترانسفارمرو مرمت کېدای شي او که حکومت لخوا دا څه وشول نو د ګرمه موسم کې په پریشانه صورتحال کې لک کمی راشي مشرک اسپانه خپل ادارې کلی کې د پاکستان اورومبي موبایل کوډ په جوډیشر کمپلیکس په خبر کې درې میاشتو راسه ولاړ دي او د مخکې په شان سکار ترې نه خسته کیږي ادارې وايي په خبر های کوډ په خواني چیف جسټس دوست محمد خان کال 2014 کې معمولی کیسه مقدمو لپاره موبایل کوډ شروع کړی وو او د مقصد لپاره باقاعده وکیلانو ته تربيت هم ورکړی وو چې عام ولسته د انصاف رسایي ممکن شي ادارې په وینا په خبر های کوډ چیف جسټس دوست محمد خان نور علاقو لپاره هم د موبایل کوډ شروع کولو اراده کړی وو او اسمبلی ته یو بل هم لیږلې وو خو دغه بل تر اوسه صوبایي اسمبلی نه دی منظور شوی ادارې زیاتوي که زموږ ملک کې سخه کار کیږي خو هغه د ځنډ ښکار شي ادارې اخیره کلی کې هیله پکار ده موجوده چیف جسټس به نه صرف موجوده موبایل کوډ بیا فعال جوړ کړي بلکې صوبایي اسمبلی به هم د بل منظوري ورکړي او ولس ته به ارزان انصاف ورکول یقیني کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالې رسنۍ ایف پی خبری ایجنټس په راپور کې لیکي په کراچۍ کې له هندو مذهب سره تعلق لرونکو خلکو چارواکو ته ویلي دي چې په هغه پل د کار ودروي چې له وجې د دوی مندر ته خطر پیښیږي. بل پلو د بشري حقونو د سار ادارې د افغانستان د خبریالانو ټولنې ته په یو لیک کې د افغان خبریال سردار احمد پر وژنه ژوره غمرازي ښودلې او د طالبانو په ګډون د نورو وسلوالو ډلو باندې غږ کړی چې د ولسي خلکو وژنه دې بنده کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار مومن نورو.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان په صنعتي ښار کراچۍ کې هندو مذهب خلکو چارواکو ته پټینګار سره ویلي دي چې په هغه پل دې کار ودروي چې له وجې د دوی عبادت ځای یا د رمسال ته خطر رامخته کیدای شي. د هندو اقلیت خلک وایي چې له یاد مندر سره یو څو میټره کې نږدې په یو سړک کې د کیندنې کار روان دی چې له وجې د پیدا کیدونکو ارتعاش له کبله کېدای شي د درمسال ودانۍ ته نه جوړېدونکې زیان ورسیږي. د پاکستان چیف جسټیس د ګل پورز ځایي چارواکو ته امر کړی و چې په دې اړه ورته په دوه اونیو کې دننه رپورټ ورکړي. خو د هندو مذهب د ټولنې مشر ویلي دي په دومره وخت کې به کېدای شي مندر خوندي نه وي پاتې شوی. د پاکستان هندو کونسل لمخې په دې مندر کې هر کال لویا میله جوړیږي چې شاوخوا 15,000 زیارت کوونکي ورله ورځي. د قانون لمخې د دا قسمه ځایونو خوندي ساتل د حکومت کار دی. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې په کراچۍ کې د دې پل د تعمیرولو کار سره به د ښار یو تاریخي برخې ته لوی زیان ورسیږي. په مقاله کې راغلي پاکستان چې 90% آبادی یې په مسلمانانو مشتمله ده، په کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد تشدد او ورسره امتیازي سلوک کیږي. بلخوا د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان د خبریالانو ټولنې ته په یو خط کې د خبریال سردار احمد پر وژنه ژوره غمرازي ښودلې. سردار احمد وروستۍ اونۍ د کابل په سرینه هوټل برید کې وژل شوی و. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي دي چې دوی ته د دغه نامتو خبریال پر وژنه ډېر تکلیف رسیدلې. یاد ادارې په سرینه هوټل د برید غندنه کړې او د طالبانو په ګډون نور وسلوالو ډلو باندې یې غږ کړی چې د ولسي خلکو وژنه بند کړي. د بشری حقوقو څار ادارې ویلي دي چې په تیرو یو څو کلونو کې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو قصدن په ولسي خلکو بریدونه کړي، کوم چې له نړیوال قانونه سرغړونه ده. د بشری حقوقو د څار ادارې پر افغان حکومت هم غږ کړی چې د خبریالانو په ګډون د ولس د خوندیتوب لپاره ضروري ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د مشال رادیو د انګلیسی څنګه یو راپور د تا فرخنده وزیر وړاندې کوي. په دې راپور کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په حق کې د روس لخوا د کرایمیا لزان سره د تړلو سخت مخالفت وکړ او زیاته کړه امریکا او د دوی یورپی اتحادیان پر روس نور بندیزونه هم لګولې شي.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي نن د شورو په ورځ د روس لخوا د کرایمیا د الحاق په اړه خبري وکړي. هغه په برسلز کې یورپیونین او امریکا ترمنځ په سرمشري غونډه کې ګډون کوي. د تیرې نهې په ورځ ولسمشر اوباما په هیګ کې د نیوکلیر سکیورټي په اړه په سرمشري کې د ګډون وروسته میډیا ته وویل د روس دغه ګام د دغه هیواد کمزوري ښایي او زیاته
کړه. A regional power that is threatening some of its immediate neighbors.
روس یو سیمایز طاقت دی چې خپل نږدې ګاونډیانو لپاره د خطر سبب جوړ شوی دی او دا د خپل طاقت نه بلکې د خپل کمزورۍ له وجې داسې کوي. یوکرين یو داسې هیواد دی چرته چې د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته روس د لسیزو راهیسې خپل اثر رسوخ لري او مونږ هم په خپلو ګاونډیانو باندې اثر لرو، خو مونږ ته د مضبوطو دوه اړخیزو تعلقاتو لپاره په اغوی د حملو ضرورت نشته. او دا خبره چې روس پوځي مداخلت وکړو او د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي وکړه ښکاره کوي چې دا ډیر نه بلکې لږ اثر لري.
په یو ګډ بیان کې چې د دغه سرمشریزي په وخت خپور شو امریکا او یوکرين اول د روس لخوا په یوکرين کې د دغه ګام سره نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ شوی او خاص کر یې د یورپ امن او سکیورټی ته زیان رسولی. اوباما په خپلو خبرو کې دا هم اول امریکا او د دوی ملګری هیوادونه به په ماسکو د نورو بندیزونو لګولو نه پشا نشي او د یوکرين په سرحدي سیمو د روس د عسکرو په زیات شمیره کې پر ځای کولو
اندېښنې هم څرګندې کړې. د ناتو جنرال سیکرټري اندرس فوغ راسموسن هم د روس لخوا د دغه ګام مخالفت وکړ او زیاته
کړ.
زه تاسو ته دا باور درکوم چې دوی د یوکراین په سرحدي سیمو د روس لخوا د پوز پر ځای کولو په اړه سخت اندېښمن دي. موږ به د یو اتحاد په توګه مزاحمت او خپل دفاع کوو، او د ناتو ټول اتحادي هیوادونه باید په دې باوري وي چې دوی به خپله موثره دفاع کوي.
ولسمشر اوباما او اندر فوغ راسموسن به نن د شورو په ورځ په برسلز کې د تکاته هم کوي. په دغه سرمشریزه کې د یورپي هیوادونو حکومتي مشرانو د ولسمشر اوباما سره پر دې هم خبرې وکړې باید دوی څنګه د توانایي په لړ کې په روس خپله تکیه کم کړي او د دغې لپاره نورې لارې راوباسي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
په ډیر اسماعیل خان کې د باسین په غاړه یو تفریحي پارک چې په مازیګر کې به ورته خلک ورتلل او ساتیرې به کوو. خلکو ویل چې د دې پارک نه بغیر خو مازیګر اډو مازیګر نه دی. له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د پوز لخوا تړل شوی دی. دغه خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دا تفریحي پارک د دوی ته بیرته پرانستل شي، خو بل پله حکومتي چارواکي وایي دا پارک د امنیتي ستونزو له امله په وختي تور تړل شوی او وروسته به بیرته پرانستل شي. زموږ همکار سیلاب مسعود له ډیر اسماعیل خان را پور کوي.
د ډیر اسماعیل خان شار سره لګیدلې د اباسین دریوب را پور مورګا د غی شار اوسیدونکو او سیلانیانو د پاره واحده تفریغا ده. خوشپیش میاشتې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکو دغه تفریغا ته د خلکو په تګ را تګ دویم ځل بندیز لګولای دی. د غی بندیز په برعکس د ډیر اسماعیل خان اوسیدونکو سویایي د درې کسانو خبرو ته غوږ ونڅای.
حمزه مسعود مې نوم دی. ډیر خان چورا خلکو چورا بودی او مزدیګار ټیم دلې تللا مزدیګارو دغه دلتا تیرو او چرته یو یو پکې خو ویز د شپې جو میاشتې کې دغه داریو به سکیورټی په نوم باندې خلک نه باندې کړي چې نن سبو خلک په کوری پورا مدود شوی دی. کوری نه بهر نه شروع وتل.
عمران ګندپور يم دا کوم چاوني دا په دریاب نه لږ اول را دریاب بل سایت ته دا، لیکن اغه باوجود فوج الو مقبل سکیورټی تھریټ لا وجانا مو عوام دی دو پر یو دا جېو تفریغاو جمعه جمعه ته خلک تلا خپل کورل به وړه کراچی به وړه خپل ایم بیور پاس کوله چې کوم ځوانانو هغه بتلا خو فوجانو دا بند کړه دا کافی عرصه نه.
شاکر دې مونم دې دې ډیر اسماعیل خان اوسې دین کایو. ډیر اسماعیل خان چې چونکې د تفرید پورا یو واحد زوی و چې د دریو بغوړه و خو د ډیر وخت نه دې می شکیم آرمی دو د خپل ژوند حفاظت پورا دغه دې اج د ګیمه دریو به علاقې دو دغه دې بند کړی دو چې د اخ په وجه دې میر دې ډیې خان خلق د تفرید پورا اخ زوی تطلع نش دا ته دې ډیې خان خلق د پندې و جوړول سي باتینه وی میوزیک پروګرامي نه وی ډیر خوشې و چې آرمی دا شاینا غون بند کړی دې اخ په وجه خلق په کورنا شمودود او د میر شکیم لري خان زبونه طبقاتو دا ټول په منشيات باندې مبتلا شول ځکه چې دلته د ریفریشمنت د تفریغا بل زوی نشته دی.
مرشال ریډیو د ډیر اسماعیل خان د اوسیدونکو دغه وطني وکو او غشتنو نه چې د ډیر اسماعیل خان اسیسټنت کمشنر عرفان مسعود خبر کا هغه ویل چې دا بندیز دایمي نه دی، وختي دی. دا د خلکو د ځان مال ژغورنه د پاره لګیدلای دی چې حالات سم شي دا به هم سمدستي لره کړای شي.
سچویشن چونکہ راؤنڈ دس راؤنڈ ہے ڈی اے خان سر ہم ڈی جی کی میں علاقے لگے دلی ڈی اے کی حالت راؤنڈ آگے پڑھنے سے دشائی ضروری رہے کہ افغانستان میں دتا لشکی کو موومنٹ بندے کنٹرول ہوشی چونکہ سچویشن صحیح سی بڑی خلادہ ہو خلوص
د ډیر اسماعیل خان اوس دن کو دا غشتنه هم وکړه چې د اباسین دریوب د تفریغا سره سره د ډیر اسماعیل خان پولو میدان ته د شریانو پتګ را تک بندیز د هه زر کی پورته کړای شي. سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
یو غیر دولتي اداره فاټا ریسرچ سنټر په خپل یو تحقیقي مقاله کې ویلي دي چې د انتها پسندۍ له وجې پښتو ادب ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. خودکش، ډرون، بمبار او دماکي په شمول ډیر داسې ټکي په پښتو ادب کې شامل شوي دي چې مخکې ترې خلک ناشنا وو. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د دې دستوري ته ورغلی و او دا راپور یې تیار کړی. راځئ چې وایو.
په پښتون ثقافت او ادب د انتها پسندۍ اثرات په موضوع په اسلام آباد کې یو دستوره وشوه چې پکې غیر سرکاري ادارې فاټا ریسرچ سنټر خپل تحقیقي مقاله وړاندې کړه. په مقاله کې ویل شوی دی چې 99.2% قبایلي اولس تر مخه پښتو ادب د انتها پسندۍ له وجې متاثره شوی دی او ډیر داسې ټکي لکه خودکش، ډرون، بمبار، دماکه او نور داسې توري په ادب کې شامل شوی دي چې ډومبه ترې خلک ناشنا وو. مقاله کې ویل شوی دی چې قبایلي سیمو کې طالبان په موسیقي او نور ادبي محفلونو بندیز لګولې دي چې لوجه جهادي لټریچر عام شوه دي کم چې ډیر په اسانۍ سره په قبایلي سیمو کې ترلاسه کیږي او نه او یا فیصد خلکو تر مخه جهادي ترانه د دوی په سیمو کې ډیر مشهوري دي. ولی ولس فیصد خلک وایي چې جهادي مجلې د دوی په سیمو کې عام دي. په دستوره کې ګډون کوونکې د ترقی پسند لیکوالو تنظیم جنرال سیکرټر او ادیب او دانشور سلیم راز وایي چې پاکستان کې ځنې قوتونه جهادي ادب ته وده ورکولو لپاره کار کوي چې لوجه جهادي ادب په تیزی سره خوريږي.
چې څوک جهادي ادب ورته وایي دا غي سره وسایل شته، هغه په سونو کتابونه چاپ کړي دي او دا یې هغه خواره کړي دي. هغه په مقابله کې دی خو چې زمون چې کوم مزاحمتي ادب دی، کوم چې زمون د پښتنې خوره نغمي پکې یا زمون د پښتون اولس مسایل چې پکې دي، متاسفانه هغه ادب چې کوم دی خلکو ته نه سي رسیدلی، ځکه چې دې په شاده سره قوت نشته دي چې دغه ادب کتابي شکل کې چاپ کړي خلکو ته ورسي.
په مقاله کې ویل شوی دی چې د فاټا شاعرانو او دیبان د خپل شاعرۍ د لارې د انتها پسندۍ مقابله کوي، خو بد قسمتۍ سره په حکومتي کچ د دوی سره مرستې نه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې د دوی ګوند په خپل حکومت کې پښتو ژبه ابتدایي تعلیم لپاره لازمی وګرځوله چې مقصد یې پښتو ژبې ته وده ورکول وو.
موږ چې کوم بنیادی کار کړی دی هغه دا ده چې مونږه مورنۍ ژبې تعلیم ذریعہ ګرځولې دي. دې لپاره موږ قانون هم جوړ کړی دی، دې لپاره موږ نصاب هم جوړ کړی دی او نصاب کې موږ داسې بدلون راوستي چې ژبه مخفله پکې مخکې کړې ده. پښتو نو ته پښتو ژبه ده او کوم خلک د نورو ژبو دي هغوی په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم، ځکه چې دا بنیادی کار دی. دا چې نه وي نو که پښتو موږ ډېر کتابونه چاپ کړو دا به وایي څوک چې تر څو خلکو پښتو ویل زده کړي نه.
هم په دې حقله د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف الرحمن وایي چې په صوبه کې نور یو شمېر مهمې مسلې دي نو نشي کولی چې موجوده وخت کې پښتو ادب لپاره کار وکړي.
فلحال لازمونږ نور دونه مین ایشوز دي صفه خبره ته کوم چې ماته پرسنلی دونه ټایم نه ملاو شوی چې پاغي کې ز ادب د لپاره دغه وکم اس پارټیسیپیشن وکم یا پاغي کې انپوټ واخلم. زموږ د ایجوکیشن حالات ډیر زیات خراب دي، دغه د لپاره زیات ټایم د دی وجه زموږ پاغي باندې ولګي د نو ان شاء الله تعالی څنګه چې ما وسوي د دی د دی پشان نور خلک برا غواړو او غي سر به دغه کوچ سم ماکسیمم کې دي ان شاء الله تعالی زموږ خپل ادب زموږ د خپل هیستوري زموږ د خپل روایت لپاره چې څه کې دي ان شاء الله تعالی غوښته.
په مقاله کې زیاته کړی شوی دا چې 10 سپتمبر 2001 کال نو وړاندې پښتو لټریچر کې 43% مواد د مذهب حواله سره او 22% مواد د قومیت او وطن سره د مینې په حواله وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. اوس درته انیس اجمل شال او شمله پروګرام وړاندې کوي او دازل په کیا وره چې کوچیان سره ډول کمی سنا غوندي. راځي دا پروګرام وره.
مشه په شال او شمله خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو، نننې خبرونه کې درته د کوچیانو د جامو په اړه معلومات درکو چې کوچیان څنګه کالی کوي او له وخت تیرې دو سره سره د دوی په جامه کې څه بدلون راغلی دی. پاکستان او افغانستان کې کوچیان تر ډیره یو ځانګړی حیثیت لري. په جمی او دوبی کې د دې زیاتره کورنۍ د یوې سیمې نه بلې سیمې ته تګ کوي، خو د پښتنو د نورو قبیلو په څیر اوس زیاتره کوچیان د خپل کاروبارونو او د نورو مصروفیاتو په غرض په مختلفو سیمو کې میشت شوي دي. کوچیان وایي د پښتنو د نورو قبیلو په څیر د دوی جامه ډیره درنه ده. شمال خان کوچی وای د کوچی ولس د نارینو جامه د نورو پښتنو نه ډیره بدلا نه ده. نوموړي د سړو د جامو پاړه زیاتوي.
سړو جامې خو چې کومې دي اکثر تقریبا د کوزې پښتونخوا سره ډېر توپیر نشته. د سړو د جامې او د ښځو د جامو خو بیا تقریبا کافي فرق ورسره وي، لکه د سړو جامې څرنګه چې کوزې پښتونخوا جامې وي همدا شان د سړو وي، کافي وي، اکثریت کالر وي، لکه د مونږ کوچیان کالري وي، لستوڼي څوک صدف ورته لګوي، څوک بټنې تڼۍ ورته لګوي.
داود کوچی بیا د خوزو د جامو پاړه مشال ریډیو ته ویلو چې د کوچیانو خزه اکثره کمیس د بخمل او یا د بنارس د کپڑے نه جوړوي او د پاسپی د شیشو، ستارو او د تار کار کوي.
شزینه وځي د موږ د پونګانو کوم کمیسان دي، خ ګڼ ګڼ کمیسان، لس گزه، دو لس گزه، خ په هایا، خ په پردا، خ په عزت کې، مقصد کپڑا ډیر استعمال ای، ډیر یا وستي او ټکری سی کوم دي، خ لوی لوی ټکری دی، عزت مثال خ پردا نا کا جو جامه دی کې.
د کوچیانو د خزو په کمیسونو د اتو میټرو نه تر 12 میټرو پورې او په ټیکري د 3 نه تر 6 میټرو پورې کپڑا لګي. شمال خان کوچی د کوچیانو د خزو د جامو پاړه صدا سیوای.
زنانه او لیبا کوچیانو چې کوم یاغه د کوز په کوم خاص سره تقریبا کافی توفیر لري. دا د زنانه او ډیره قدر نه جامه دا خو وګدا دا تقریبا خنګرو پرې کمیسونه یې همدا چې پاجامه هم خدرنداوی او ټیکرای باز زنانه وی چې خپل لاس کې ډیر خواري کوي. تک څه ته وایم چې دا چې زنانه سره شوکی اون دی وی تقریبا چې فراجه په یو کمی سو باندې مړی څو پرته مشکنی وایي ګوګونی او ستاره.
نذیر کوچه بیا وای چې د کوچیانو خزی خپل جامې پخپل جوړوي او اکثر دوی د یو یو کمیس په جوړولو د دریو او سلور میاشتو پورې مده اخلي.
کانو د دښ جماله ک مثال دښ تبنور ولایتو ک غشان ته جامه نه به مده غته جامه د درنده جامه ده ک مده جامه دښ نه ده لکه مثال د نور لکه پاکستان کې چې بس زنانه کلیم درځي ته روان کړي چې دا راوګنده شکر ده الحمدلله مو چې یاد یې زیاته ده زمر ته نشي ولای نه ور کولای شي په خپل کور کې خپل ګندي.
شمال خان کوچی زیاتوی چې د کوچیانو سړی لونګې په سروي او واسکټ اچوي، خو اوس وخت تیرې دو سره سره د کوچیانو د سړو جامه بدل شوې ده.
د کوچیانو تقریبا د کوچای قوم ته د اکثر لونګۍ استعمال ای ډیر لونګۍ نه دویم بیا اکثریت د پکو لکه چترالۍ ټوپۍ ته ورته وایي آغا نوې نجوان ناس دا سپینه ټوپۍ تر کوي خولۍ ورته مونږ خولۍ ورته وایي خو لکه مونږ زیات د کوچیانو انانات کوم دي دا مونږ خلک په لونګۍ باندې پیژني او ورسره ورسره ور واسکات هم دی مونږ ډیر لوی دوده یعنی که په سلو کې 2% نه وینو دا اته نه 100% د مونږ په چانه کې واسکات ورسره سادار هم لري لکه په خو وخت نه تقریبا د کوچیانو کافي فرق راغلی لکه تر مې د دنیا بدلون راغلی دا خو به د مونږ د کوچیانو ډیر درانه کمیسونه او ډیر وخاري به خزو په خپل لاس کې کوله د پخوا د مونږ د سړو جامه د پرتګو خولې ولس اتل شي ان شوه او لمنې تقریبا د کمیسو لمنې لکه څنګه چې نن سبا ډیزاین د تیری نام لکه لنډۍ غونټي بیا همدا لنډۍ وي خو بیا به په دا لمنې به تقریبا وو اته نه ان چې به ورته راړول یې بیا او په دې موټو کې به جبونه وو د مخه به دوه جبونه وو هغه جبونه باندې به ډېره خواري ورته کړې وه خو هغه اوس بالکل یاره په کپو سلو کې نیم فیصد چېرته پاتې وي ما ته خو فلحال په نظر نه راغلی.
سندرغاړي څنګه کوچې سمودا وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلیو د کوچیانو جامه ځانګړې ده او ځکه هم د پښتنو په ادب کې د کوچیانو د جامو په اړه هم ذکر شوی دی. نوموړي د پښتو په سندرو کې د کوچیانو د جامو د سټایلو په اړه صدا سی وایي.
کوچیانو سندرې چې دي په دې کې د سره ټیکري مثلا د ټیکري په کې زیات تعریف وي پکې د پیچو زیات تعریف وي چې ټیکري ته شملې واچوي او کمیس باندې مشکڼې ولګوي او کمیس خدا د خط لمنی جوړی کې په دې صفاتونه کې د اور بل وو د تیر ځوان وو د دې په چا کې دې کو چانو د شان استعمالیږي لکه د کالو صفاتونه کوي د کپرو کولو کپرو صفاتونه کوي د سارا صفاتونه کوي د کګدی صفات کوي د شمال یخ هوا مثلا شنه چمنونه راخونه دا ځینې صفاتونه یا دې د
دا چې د کوچیانو د خزو او د سړو په جامه کې د بدلون راتلو وجه څه کېدای شي. شمال خان کوچی وای نور سیمو ته د کوچیانو تګ او بیا د زنو کوچیانو په مختلفو سیمو کې اوسېدل او د جدید دور په اړه د پوهې ترلاسه کولو لامل کوچیانو خپل جامه بدله کړي.
زواج خدای چې د کوم نسمو لای خو زما په خپل څومره فکر شيږي دا یو د تعلیم واجه ده. بار صورت بیا هم په کوچی کې لکه نن په کوچی کې تعلیم ساته ډېره ټیټه ده خو چې دا د چا جامې کې لږ ډېر توفیر راغلی ده. زه فکر کوم هغه د غره نه راکوستوي دي هواره ته او لږ ډېر یې تعلیم کړی ده او یو نور داسې ټولنه لیدلې ده چې هغه ته سوچ دوی هم کړی ده چېره دا مونږ په څه کې یو خلک په څه کې دي. زه فکر کوم همدا واجه به کېدی مثلا د کوچی قوم نه ټولنې نه خپلې نه ولاړې وکړو علت واچوه.
زیاتره کوچیان په خپل کلتور کې د بدلون راتلو پړه اندېښمن دي. خو شمال خان کوچی وایي هغه تعلیم یافته کوچیان چې دا وخت په مختلفو سیمو کې میشت دي باید چې د خپل کلتور د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
زه په دې باندې یقین وکړم ډېر خواشینه یم باید کرانه شي ځکه چې د کوچی چې کومه جامه وه هغه به انشاءالله تعالی لکه د زنانه او جامه یو مجه درته ووایم د کلتور له حسابه د عناناتو او د اسلام نه نیګانم. زه فکر کوم چې د کوچیانو ډېره یوه باعزته او ډېره درنده او ډېره ښایسته جامه ده نو که چې بدلون راشي زه دې خواشینی کېږم خو مخنیوی کولای نه شم متاسفه. خوراجي مجبور دا پاتې کېدای نه شي په داسې حال باندې ځکه چې د حالات همداسې روان دي. نړۍ ورځ په ورځ ترقي ټکنالوژي دنیا چېرته ورسېدله مخامخه کوچیان هم تقریبا که ډېر خوب کې مخته نه ولاړ لږ ډېر خو ویني. بیا یو خبره ته زه ډېر خوشحاله یم چې جامه صرف دومره سوي ده چې د مونږ په جامه کې دومره توفیر راغلی ده ګزونه کې راکم سوي دي خو لکه اوږدوالی د طرف نه مونږ جامه د کوچی جامه فکر نه کوم چې راانجز ورسوي.
اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته د کوچیانو د جامو په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو مشين شمیره ده 00420221212121. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دا کوچان خلی کوینا لنده کمی سونا خوان کوینا زونو کی مستی را زیادتا وینا لنده کمی سونا خوان کوینا آتان چه دا کوچان خلی کوینا لنده کمی سونا خوان کوینا لنده کمی سونا خوان کوینا صدا سے ویل دا پیارا دغرد ما ویل زلف دے ماران دی دے ویل دا سوکی داران دے ما ویل ما پم خوهینا دی ویل سر پروال رینا اتان چی دا کوچان خلق کوینا بلند کمی سون خون کوینا زلونو که مستی را زیادتا وینا بلند کمی سون خون کوینا بلند کمی سون خون کوینا سبا کی برا زینا اتن چدا کوچان خلق کوینا لند کمی سونا خوان کوینا رونو کی مستی را زیادہ وینا.